درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دی چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د ریپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبی نه پرېښوده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالي ژوندم پیل کاوه، نو زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې خوب ډېر ښه کوم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورټ لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمېر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده، تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارې په ریپورټ کې.
مننه موږ له زینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستان یو د تیر جمهوریت نظام یو پخوانی پوځي چې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، وی ویل چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نا وخت ځورول کیږي. دوی وایي چې د ژوند دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات ناهیلي کړي دي او بیرته افغانستان ته ګرځېدلای نه سي ځکه چې هلته له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان، ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربېره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دې هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهېږي چې بل لاره نه لري چې خپل هېواد ته ستانه سي، له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او هر ورځ له دې هېوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له پیل راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه له 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي. البته دغه ډیرای ستنه شوي کسان د کوربا هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو ځینې افغانان چې هغوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي، دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمینه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په هغه کار باندې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابیلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابیلو هیوادونو کې په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لا زیاتو مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د بنسټونو د جون په 10مه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال اوس د زده کړو، روغتیايي پاملرنې، د کار خوندیتوب، د سرپناه او تر ټولو لومړنیو بشري حقونو ته لاسرسي بې برخې دي. د غراز د بنسټونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ساکل د جون 10مه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا له کډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسي او دغه کسانو لپاره معنا لرونکي اقدامات ترسره سي چې دوی تېښتې ته اړ شوي دي. خو دغه راز د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربا هیوادونه مکلف دي چې پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یوه مجموعه جوړه کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامات او بل تر ټولو مهم حق ادارې چې دوی بیرته په زور خپل هیواد ته حالت چې دوی لګواکونو سره مخ شوی آلته بیرته ستانه نسی. د یادونه ده چې ګڼ افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومت وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواکونو، ستونزو، اقتصادي او بیکارۍ له امله ګاونډي هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوی دي.
مننه درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په ملیونو افغان کډوال له هیواد بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پایل کې مې له هغه پوښتل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه ترلاسه کړي او څه له لاسه ورکړي. هغه په ځواب کې داسې راته وویل:
موږ خوشی ده په نیمه سو ناوې کې کله چې پخواني شوروي په افغانستان باندې بدبختانه یرغل وکړ، نو له هغې ورځې نه راپدې خوا موږ راغلي یو کډوالو او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې دلته په پاکستان کې تېروو. نو ما ته خپله باندې کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کاوه، زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې پرېښو ډېر خفه ومه. نه او بل داسې وو چې که راغلي نه وای نو هم مشکل و
زرمالوال صاحب یعنی تقریبا سلویخ پندی سلویخ کال پخواه تی کلال خپل تاتو بی نراوه وشتی پر وقت که حلقوی عمر بدی زیاد نو الته دې تل لاس ورکړل الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د درځمن دیو پاکستان د تل راغلي څه دې تر لاس کړل نه ژوند څومره بدل شو
نو ژوند خو یو کوم زه چې تل لاس ورکړل هغه دې موږ خپل تاسو به او هغه دې موږ خپل کورو یو کوم هغه لاس ورک د کښې دا یو نو ورسته شو فورابیان سکل جوړه په الکا دې به ځکه یہ چاہتا نہ کات نہ بھائی تور کھوت نہ بھائی سن کھوت نہ بھائی شکا کات نہ بھائی ورس کات کم وقت سے بغل انجے بمباری دغا ہوائی برج نہ بھائی وہ دغا بھائی کول نہ پجے کی مگ کورو نہ سول اوران سے ویجار سو نو مگ دیر خپو بجے بندی او دل تے سرا گو تو ہے سے مثلا سن تر لاس کف کدوالی کدوالی کی نہیں مگ دا تر لاس کر یو خلا کسرن گسی اسلام ویل دې چې هجرت فرض ده چې هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې کړی موږ هجرت هم بالکل دې سره برابر خوش بختانه هجرت هم راوکه دا سمو سمو خپل هوا ترک او خپل هوا ترک نک موږ ولاړو افغاني شوروي او دې وجه لاسکو چې په پزیت باندې موږ مقاومت پیل کړ الحمدلله دا کامیاب هم
اجي صاحب زرمالوال صاحب اوس تاسو پاکستان کې اوسئ
بالکل
هلته ماشومان دنیا ته راغلي دي لسګونه کاله کېږي هلته اوسئ خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلی دی یعنی ځان د پاکستان هم نه بولئ ځکه چې اسناد نه لري او هلته افغانستان سره هم زړه تړل سوی دی خو هلته هم ډېر تغیرات راغلي فکر نه کوئ چې دا ژوند طبیعي عادي نه دی سخت ژوند دی
ډېر سخت ژوند دی یو خو دلته لکه تاسو وویل مثلا تاسو اسناد نه لري لیکن د اسناد د څه وو په دغه وخت ما څه ډیر اسانه سره تر لاسه کولای شو ځکه دومره شناخته واغم لارو دومره بلدم خو ما نه غوښته چې داسې کار وکړم ځکه دا د خپل هیواد سره یو قسم یعنی شانه ته بولي یعنی داسې خوښ نه لیکو خو دلته داسې د موږ ماشومان چې دي تقریبا دا درېم نسل ده چې دلته لویږي د موږ ماشومان چې د مختل ماشومان دي او زه یم دا یو ورځ هم پټي واسه موږ خوشاله نه یو چې تیرې خو بلکې بده مرګه هلته په افغانستان کې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي مثلا داسې کډوال دي چې د هغو کورونه وران شوي ځایونه وران شوي دي
مننه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت نو افغان کډوالو ته پیغام څه دی که پاکستان کې دی یا ایران کې دی یا نور لري نشدې هوادونو کې
نو دا ما دا پیغام درته چې هر څومره زر کې دی چې باید خپل هواد افغانستان ته ولاړ دا ما په شمول ټول یعنی څومره چې په ایران کې دی په افغانستان کې دی یا په نور نړۍ کې دی نو خپل وطن چې خپل وطن ته باید دی ولاړ شي او به له ځند د کال ته کوم مستغه جنگونه او چاپی او بمباری هغه له مخه تللی دي مثلا
یعنی امنیت څه وایي یعنی
امنیت بالکل تل تل څه بالکل خو یو مشکل ده چې دغه هغه مشکل ده چې لبه د مرغ اکثر ده چې مشکلات تشکیل دي چې دغه کډوال کې چې په شروع کې ولاړ شي نو دوی به له خپل وطن سره بلد خو به یې منه استور سره خو دلته ده چې داسې دي اوسې داسې امکانات دي چې نسته باید دا ورته ماهیه شو د افغان کډوالو سره دی ملل متحد چې دا قوام متحد دی د انسیار اداره دی یا ای او ایم ده څومره ادارې چې دي دا باید د کډوالو سره ډېر کومک وکړي او د پاکستان چې کوم کارتونه دوی جوړ کړي دي باید دغه باندې رقم چې کوم ورکوي دا ورته زیات شي او هلته چې دوی ته ښارګوټي جوړ شي دوی د تعلیم بندوبست وشي د اوبو د خرڅ ځکه دا به هیڅ مشکل نه شي سلطان محمد او سر ان شاء الله خپل وطن او بالکل مستدیر ګراند خپل وطن مستدیر ګراند
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرمالوال سره د ازادي رادیو مرکه واورېده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې لادرکه ده. د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته له مراجعې او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلالې اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپور کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل ښار اوسیدونکي زلالې هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړې له تیرو شپاړسو ورځو راهیسې نادرکه شوي او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا
اختر تدری ورځې پاتې وی چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځ ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوي ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوي د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي. د زلالې هاشمی خاوند ادا کوي چې پخوا وخت ناوخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ سوي خو اوس مهال یې له زلالې سره خوشحاله ژوند درلود. د سید محسن د ادا له مخې د زلالې مور او پلار له یو بله جلا سوي او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګن دي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلالې هاشمی مور او پلار سره په خبرو نه توانېدو. د زلالې د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تګ کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمانداني ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خپرېدو تاسو راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنوونکي بولي. لې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشا اندیشمنون که د چی و هنرمند افغان شزه داسې ورکیږي هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ور باندې راغلی ده. دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان شزه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان شودو سره ده خصوصا له هغو افغان شودو سره چې په هنر تعلیم رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو ښایي سبا نورو شودو سره هم داسې وسي.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړې په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بې ثباتۍ او په منځنۍ ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل له دې بې پیلوټه الوتکې چې له ترکیې سره یې یو ځای جوړه کړې ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و. د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي. له 1990 میلادي لسیزې د 1990 میلسیزی پورستیو که با آذربایجان که در امریکا پخانه سفیر ریچارد کازلار چوی چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي، ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري. پروسه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز که در جنوبی قفقاز کارپو زایور شریف هم وایی چه آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیچ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیل د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریز روشانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام علیف تر اوسه د دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بله ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایراني سیال عباس راخچی سره خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې آذربایجان به اجازه ورنه کړي چې خپله خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولی دي چې له ایراني استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایراني اټومي ساینس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادې اروپا ازادي راډیو په دې اړه پوښتنې وکړې، د ازادي راډیو برېښنالیکونو ته یې ځواب ورنه کړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکېچن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعهګان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پام وړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز ښار چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وایي ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې دا فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور آخوا
نن سبا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهورو افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نه و پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې میشتو افغانانو ته روانه میلادي میاشت سندریزه ده. د جون 15مه په آلند کې د جاوید امرخیل کنسرت د کنسرت تیات هیواد کې میشته ول شو. خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلي وو. په دوی کې یوه 15 کلنه افغانه میرمن هم د شنو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل. شیخ خپل احساس یې له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت ته لاړم، ډېر مې زړه خوشحاله شوم چې وام اورېدو، ډېر ښه خاندانونه وکړه چې وم ژړولم او وم ژړل وطن پسې خوشحالي جاوید جان ته غواړم.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمني کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسؤلین وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښې وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې تر څنګ د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیر بیا د وطني سندره ډیر زیات هر کلی صبر وګرځیدل.
ښاپیرې نغمه هم د جرمني په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبرې د رخصتي په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وینو نور به هم خوي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د مؤسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونه ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګرې وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سوي د نجونو مېرمنو لخوا
افغان ښځو نجونو لپاره د قرب نوم د انلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند و. فتانه وایي اقرا درې میاشتنۍ چې څلور ګڼې خپرې او یوه کلنه شوه. له خپرولو یې د دې هدف د افغان نجونو او ښځو غږ اوچتول او ورته انعکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس ورکول او د غږ اوچتول تر نورو رسول و. او څو د افغان ښځو وخت ځای نه سي، ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یوه انګېزه خپره کړو په ښځو کې تر څو پورې دوی اهل کال وکړي. او بل هدف مستو ښځې خپله یو خپلواکه غږ ولري، یوه مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوې یوه نجلۍ ده، وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې شوې ده او پکې د مېرمنو او نجونو لیکنې خپرېږي، خاطرې، هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیايي لیکنې خپرېږي. یو غیر سیاسي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم لرو چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې غدې اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم خپره کړو تر څو خپل ژغ په لیکلې باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخې کې فعالیت کوم او خوشاله یم هغه څه باندې چې پوهیږم. د قلم په ژبه یې نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه ده د افغان نجونو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې هم دروان المریزه میاش ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیوګانو مسولینو ته خبرداري ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.